څلور بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات خپرو او ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. په دایکنډي کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 25 دولتي سرتیري مړه او ټپیان شوي، او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی. نیکولاس کی پرون پنځشنبه په بروکسل کې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د هیلمندې چې دروان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یو موافقه وشي.
It's not only Secretary Pompeo who says he hopes there will be an agreement.
دا وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیله مند دی د سپتمبر له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیلېدو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه کسان وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه 12 بجې اورزګان ولایت ته څیرمه د کجران ولسوالۍ په څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حمله وکړې. طالبانو ادعا کړې چې په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یو کنډک او درې مهمې پوستې نیولې او په نښته کې اته سرتیري او یو قومندان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله که څه هم دا منی چې د طالبانو بریدونه پراخو، مګر وای د افغان ځواکونو د مقاومت له کبله طالبان ونتوانېدل چې پوستې ونیسي او په شاتګ یې وکړ. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د محمد قاسم په نوم د ولسی پاتون یو قومندان او دوه ساتونکي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د سرپل امنیت قومندان غلام جیلانی ابو بکر د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل طالبانو تیر شپه په سوزما کلا ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر اړوندې انتن پوستي برید وکړ. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
پوسته مفرزه امنیت ملي که
طالبانو تیر شپه د ملي امنیت د مفرزه پر پوسته چې د سوزمکاله ولسوالۍ د انتن په غونډۍ کې پرته ده برید وکړ، چې په نتیجه کې د ولسی پاتون د قومندان محمد قاسم په ګډون درې دولتي سرتیري وژل شوي او دوه طالبان مړه او درې نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات خو بلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته ویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې وکړې. ترامپ او پوتین په تیر یو کال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو پر سر ترنګلې شوي، خو په دې کتنه کې د ترامپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼې په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریه او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت ښه اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویاندې نن وویل چې میرمن می او ښاغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدراز برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړی دی. او په سایبریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي. د سایبریا د ارکوتسک سیمې په دریو ولسوالیو کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو په دوام د سیلابونو له راوتلو وروسته پرون د جون په 28مه نیټه په سیمه کې بیړنی حالت اعلان شو. د ارکوتسک سیمه ییزې حکومتي ادارې نن وویل چې د چارواکو له لورې د سیمې د پریښودو له امر سره سره یوه ښځه او د هغې میړه وروسته له هغه مړه شول چې له کوره وتلو ته چمتو نه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په افغان سوله کې مرسته وکړي څو اقتصادي ګټې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. زلمی خلیل زاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبرې پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاري.
په لومړي ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملي اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د میوه حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب او انار چیزا او حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي، خو له دې هڅې سره سم د مزکو د غصب اندیشنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په او کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه مونږ ولرو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ایزو څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی په ورته وخت کې دا هم وویل که داسې وشي پاکستان به له اقتصادي پلوه ډېره ګټه وکړي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ګل ایاز راپور لري.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړي کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادي ضرورت دی. نوموړي په خپلو سرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 29 لوی جرګې حواله ورکړه. ویل چې په درې وشتو نکاتو کې دوه طولو مهمه وی.
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادی کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې د ننه او سیمه کې د وسلواله جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوړه خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
ولسمشر غنی ویل چې دا تورخم لارې چلریشت ګینټې خلاصولو پریکړې سره بعد د دوړو هوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړ هوادونو له یو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تغواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پرواستو کې ور سره همکار شي. لدې سره بعد ټولې خبرې او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي. خو د دې معنا دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي بلکې امنیتی حالات په بدلېدو او د پرمختګ په حال کې دي.
دا غونډه ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وینا وکړه او ویل چې په دوړو هیوادونو کې منتخب جمهوریت حکومتونه دي او ډیر په ځمواري سره به د ولس د خیر خګړې لپاره کار وکړي. قریشی ویل چې تر څو په سیمه کې امن نیوي راغلي تر هغه پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولای او په دې لړ کې همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د سیمیزو سړونو په مرکز کې پرون وینا وکړه او نن به په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو په غونډه کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکراتو ووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسد الله زائری نن په کابل کې ازادي رډو ته وویل چې دغه دواړو لوریو ترمنځ ووم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره زمينه برابر کړي. له دې سره د طالبانو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر غوي اټکل کوي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پورا پور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځن وروسته بیا مذاکرات پیل کړي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبرې ورسته شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال ویان اسد الله زائری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وی پدی از موږ تمه روخانه ده. موږ تل دا اعلان کړی چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر ډول هڅې به د اوربان لپاره زمينه برابر کړي او طالبان به له افغان دولت سره د سولې لپاره مخامخ خبرو ته قانع کړي.
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان
خغلی زایری وی د سولې عالی شورا او افغان حکومت تمه لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپک دوره خبري شوې، خود افغانان غوښتنه اوربند دی، هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نور هیوادونو پر وړاندې د ترګري په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې خاغلی خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دای هم وویل چې ټول خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیلیدل او اوربان هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنۍ غونډو کې پرې بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغه دواړو خواوو ترمنځ د ووم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل تر ډیر اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې ورسته شي.
دواړه طرف په دې باندې چې خبرې به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي. دا خبره دلته نهایي چې څور پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې د فکر کوم چې هغه به په نورو خبرو کې به طالبان خبرې د افغانانو سره وکړي او د امریکایانو سره به ونه کړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر را رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
ټاکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشي په دوحه کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا ځل خبرو ته ځینې په سیاسي کتونکو هیله مند دي. په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر خسته.
یو برخه را چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سور زبان د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلودی او په دې پړاو کې داډ ورکړي چې د وطواني د طالبان د ځلې د قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوشنی اختر کې په لومړي ځل باندې په 13 کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې دې همدغه نریټیو واښتل شي چې افغان دولت تل لومړی توپ شو ولې د تل د طالبانو په وړاندې هرغه ژمنه چې کړې ده تر سره کړې ده، مثال په ډول همدغه د بندیانو خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کله نه دی چې دی به طالبان سره کومي خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې پیغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قوا او وتل او افغانستان بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبرې یاد کړی دی نو د امریکانو لوري خو هم د خبرې دی
و دا د وایي څلور موضوعات دی جناب شهاب صاحب دا وته میاشتې ویل کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لمړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، ځینې افغان دولت وکړل او افغان دولت د نظرونو له وخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سره مذاکرات باید څنګه وشي، کوم کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو دخوا نه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې هغه د افغانستان د دولت شمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناس کې څه ناس پرمختګ وشي. اما زه بیا په دې باور نه یم دا پروسه لري ولر سوسیټا دی د سپتمبر مخکې د خپل میدان انتخابات مخکې د سولې مذاکرات یو مثبت نتیجه ورکړي، خو حتی اقل د افغان دولت سره خبرې فایل هم سیده به ټول لا سره ورنیږي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبيني ښکاره کړې دا او تم لرلې د شتر انتخابات مخکې به یو نتیجه ورکړي، بل لورته په هر حال تر اوسه پورې طالبان ښکاره سنې دی ویلې چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا د دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستان یې هم د هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغه سې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
که کوم چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرون واورېدلې په هغه عملباتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال بیا ښکاره وو ډېره برخه نویشته برخه په اقتصاد ترخېدله، نویشته برخه پر هغه برخه ترخېدله چې د پاکستان اوس څنګه اوس د IMF 40 میلیارډ ډالر پورې وړ دی او افغانستان کولی شي چې په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کې همدارنګه د منځنۍ اسیا سره خواصل کې او د دې په بدل کې باید گوادر افغانستان ته ورکول شي، نو ډېره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان ولسمشر دا سفر دی یو ډېر خوی موقف څخه وو او یوازې غیر مستقیم ویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق لبانې، نو دا مسئله نه حل کېږي. دا یوازې د افغانستان مسئله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسئله ده، خو ډېره برخه د افغانستان د پاکستان د هغه اقتصادي بحران سره د مرستې وه چې افغان دولت په دې کې کولی شي افغانستان چې پاکستان سره ډېره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او په اوږدمهاله قراردادونو ته هم نه ورکول کیږي. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو داسې مهال د ځمکو د غصب او اوږدو مهال لو قراردادونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د شاري پراختیا وزارت لخوا خوست شار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوي دي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خارته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د خار د متوازن پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري کچیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست ولایتي شورا مرستیال امیرالله رضوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې خار د توسعې لپاره چې کله ستراتیژیک پلان دا خو په او کې نه تطبیقیږي، د دې پوره باید منځکه موږ ولرو. کله د منځکه شتون امکان ونه لري، اخر توسعه امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکه تر غصب لوندې راغلي دي یا غصب روان ده، نور هم غصب کیږي.
د خوست ولایتي شورا یو بل غړی جان میرزازای وای خوست خار د اتیا کاله مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته اړتیا ده.
موږ توسي عملن ګور دیو پارت دی پورا یا دیو تیلو پم دی پورا وګد محاله ترغ ددونه کیږي. دا زه فکر کوم په خپل ذات دی غصب. موږ دی تمیرو دی پورا ځمکه نه لرو،
امون دی مکتبو دی پور از مکنلرو نو کچری یو لاس پنجل شل کول نور ووزی خوس کی بو بالکل دی دولتی تمیراتو دی پور بو زوی نوی وسم نشتا
په خوس کې د دولتي ځمکو د غصه په اړه مدني ټولنو هم تل د رسنیو او ټولنیز میډیا لارې غږ اوچت کړی او دا مسله څوارلس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر غنی خوس ته راغلی و هغې سره هم شریکه کړې وه. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګر وایي
څوک د قانون د لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج چې یو کار په کې کېږي غصب دی که په زوري نسي هم غصب دی دا دی ولسمشر حکم دی دا ولسمشر بیا هم خبریږي ګورئ تاسو لکه خبر موږی خبره موږی نه کو خبر بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسیږي چې هغه سها چې تا امر کړی وو په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیقی
د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار داود شاه مکنزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي. یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لوري ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوی مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوی رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکي ادارې قراردادونه کړي دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په 15 لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به یې د یو کال موده کې سر ته ورسیږي.
په افغانستان کې سش کال تر اوسه د پولیو لس پیشې ثبت شوې، وروستۍ یوه یې په اروزګان کې وه. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د څانګې له مسؤول ډاکټر هدایت ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د پولیو د واکسین د تطبیق په وړاندې د ستونزو یادونه وکړه.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د سرتاثیر لاندې دي. نو هلته تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د دبلیو ایچ او مربوط ده، نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حال چې دا خبره کاملا زه ردوم، دبلیو ایچ او موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهېږي چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا د کنټرول لاندې چېیي که نه یي مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د 15 کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او اساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هېواد اکثریت د منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکل سوی ده، بندیز لګېدلی ده، د دې وایرس ګرځېدا را ګرځېدا شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه د تاسو وینئ چې فلج کېږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حصه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
دمر روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د دبلیو ایچ او مربوط ده، نه د آی سی آر سی مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. د پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي، که طالبان دي، که هر څوک دي، که نه تنها چې زمينه مسایدي کې بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو دو هفتو کې موږ لا کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه، د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د دبلیو ایچ او پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین دي که دولت ده باید د سی کارکوونکو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقعې ثبت شوي دي؟
سږ کال لس واقعې ثبت شوي دي، پروسه کال یو واقعې. جغرافیایي ساحه محدوده شوې ده. همدا اوس په لږ زموږ تقریبا 10 ولایتونو کې پولیو نشته، شکر ده.
ډاکټر هدایت سانکسي.
ستاسو له پیغامونو
څنګه څنګه هر ولایت مې اړیکنی ولده ما دا خوښ دي څنګه هر ولایت ته باندې لوساوي څه څنګه سړک ډیر زیات خراب شوی دی موږ غواړو څنګه سړک دې د بل چارواکي د موږ زغواړو د موږ سړک ته راځو کې السلام علیکم
یونس لکونل څخه موږ د سبته هول مری لری څخه دا وښنه واس دا برېښنایي تصویر د سر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ باید پراخه کړي که هم تاسو وښتن لرم چې دغه ما دغه مسونده یا پرمختګ به واکې د وړاندې چې کوم دی دا سبته هول مری لری د ورسوي دا مهم تصویر ده او د دې تصویر مخنیوي کیږي وښتن مې دا و چې دا تصویر څنګه برېښنایي تصویر د سر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ به شروع شي السلام علیکم
نمی رحمت الله دی لوګار ولد دی ازری لخالینا من پولیسي محلي خبر کوم دا د لاس رزګي دی ازری لارې باندې دی ټول سلور طرفنا او به پیدل خلک هم نتريږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دي او مریض کلا راکټ رسوالي نه وتی څوسي طالبانو صاحب ته رسیدي دي ته طالبانو دال کې شو دي ته مرګه مرګه رسوالي ته راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ ځابې راتونه مننه
رحلال زابل خبرې کوم ورور او د زابل په ولایت کې د خرواریان په منځ کې د افغان بیسین شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات سره چارواکو ورسوي ډېر وخت کې دا موږ د مشکل لرو نو د ازادي راځي ستا غوښتنې سره د ازم پیغام تر دا چارواکو ورسوي السلام
از اسلام د امیر زوی د غنا اوسیدون کې د چپو درې ولسوالۍ څخه مربوط يم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دواین راغړي د سنس لري مخ یو او ګرمي ډیر زیات دی او مرزونه زیات شوی دی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په بلخ ولایت کې د بنوالۍ واده سبب شوی چې پروان کال کې په دغه ولایت کې د میوه حاصلات زیات شي لمزاری شریفه مجيب الرحمن حبیب زای
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي ترڅنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیه هم ټیټه کړي خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښه ساتنې لپاره د سرخونو لنشتون شکایت لري
نن سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب
بسیار سخت کال حاصلات ډیر ښه کال و خو حاصلات مو ترلاسه کړل خو ستونزه دا ده چې سرخونه نشته ترڅو مو خپل میوه پکې وساتو په بلخ کې د کارخانه او مالداری ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې نږدې په 2000 جری بسمکه کې د میوه باغونه یا بڼونه احداث کړي دي د بلخ د کارخانه ادارې مشر سالم سعید آزادی رادیو ته وویل چې په جوړو شوی بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي
1500 جری زمينه تحت پوشش پروګرامای احداث باغای میوه قرار دادیم
په 1500 جری بسمکه کې د میوه باغونه جوړ کړل شوی دي چې ټول ولسوالۍ ته مربوط کیږي خو اکثرا په چار بولاک دهدادي خلم بلخ او نهر شوی ولسوالۍ کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي د کارخانه ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جری بسمکه کې د انګورو باغونه او په 1500 د بسمکه کې د پسته ځنګلونه احیا کړی دي د کارخانه او مالداري ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ دی و دې په خاطر پروان کال کې د دغه ولایت د میوه حاصلات شل سلنه ډیر شوی دي د کارخانه اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 45 سړخونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوی میوه ساتل کیږي خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ و دې ته په کتو سره د شامل سړخونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندوی موسسو په همکارۍ نور سرخونی هم جوړ کړي په بلخ کې تولید شوی میوه نه یوازې د افغانستان نور ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
فضل کریم درویش لزازیاریو با پراستول اسمیس کلی کلی دی پاکستان لسخت اقتصادی مشکل سر مخامخ دی زکر مجبور دی چلا گواندیانو سر شچلند وکدی حکمت الله حماس لنادالی سخلی که عمران خان دی لافغان ولسمشر سر پو کریو وادو عمل وکدی محمد قاسم جواک لحلمان دلی که پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه ادا کوي او دوه مخه سیاست مخته وړي عبد الواحد متحقق له لوګر علی کې ولسمشر باید د پاکستان پښمنو تیرونه وځي عبدالله بارکزای لناوی څخه لیکي ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې له پاکستانه تضمین واخلي. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند وی بلی موضوع ته اشاره کړې او دی لیکي په لشکرګاه کې د صنعتي شارکوټې جوړ شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کیوی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. ښاغلی کیل ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی هیله مندی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اوه کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې په سوزما کلا ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د محمد قاسم په نوم د ولسي پاڅون یو قومندان او دوه ساتونکي وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت خ اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواخلو لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو لپاره سي لاس واخلي. او په سایبریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په ایرکوتس سیمه کې د درنو بارانونو له وجې پراوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د سریلانکا 15 لوبغاړي اوټ شوي دي، 128 منډې کړې دي. د غزنی اوسیدونکو په سیمه ییزو ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. ګڼو او غزنیوالو دا شکایت کړی دی. چارواکي څه وایي؟ حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دولتي ادارو کې روان اداري فساد څخه سرټکوي. د یوای په دغه ځای کې به داسې اداره پیدا نه کړي چې هلته د فساد په کشتون ونه لري. د دغه ځای دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه فساد همداسې دوام ولري، د دولت او خلکو ترمنځ واټن زیاتېږي، دولت یې مخنیوی وکړي.
زه میرویس یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اداري فساد ډیر د غزنی کې، مثلا کوم کار دی باندې په کومه اداره کې نتاشه پیسې غواړي، پلمه درته جوړی،
مثلا کومې ادارې؟
ټولې ادارې د غزنی.
زه محمد داوود د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. فساد به خطر حد زیات دی، دولت دې خلکو مخنیوي وکړي.
بل لور ته د غزنی محلي اداره بیا وایي دغه کار د مخنیوي لپاره هڅې فایل کړې دي. د غزنی والی واحد الله کلیمزی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زما تر اتک مخکې په غزنی کې اداري فساد زیات وو، خو اوس کم سوای دی.
په غزنی کې په کرکم د مال ماموریت نه مخکې دغه مشکلات د حد نه ډیر وو. زه نه وایم چې 100% ختم شوی دی، ولې په دې کې ډیر تغییر او بهبود راغلی. د نور کنټرول لپاره موږ ان شاء الله د عدلي او قضایي ارګانو سره په ګډه او د کشفي ادارو سره ګډ کار کوو. تاسو ولیدل چې تر کې ډیر لوړ پوړي چارواکي موږ د قانون منګولو ته وسپارل، بندي شول، دوی چې په فساد کې لاس درلود ځینې د وظیفونه ګوښه شول، او نور به مو ان شاء الله په پوره جدیت او قاطعیت سره موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو.
بل لور ته بیا د غزنی یو تن سیف الله د چارواکو دغه خبره سمه نه ګڼي چې ګویا اداري فساد دې کم سوی وي. ازادي راډیو ته وویل په دولتي ادارو کې فساد کول کومه نوې خبره نه ده.
اداري فساد د غزنی په ادارو کې کومه نوې خبره نه ده. له وختونو راهیسې دی، یعنې زه خپله شاهد یم، موږ دوستانو یو خزینه معلومه غوښتله مقرر سي 40,000 افغانۍ یوازې د مقررې ترې اخیستې دي، رشوت کې، فساد کې. دوه کاله مخکې د غزنی د پوهنې ریاست یو مامور د 50,000 افغانیو د رشوت په وسلس رونه ورسو، خو هغه مامور دی او زرغونی پور کول سره بیرته لبنس خزات سو. د چارواکی وای چې دی په فساد ورکوي، هیڅ امکان دی نه لري چې دی فساد ورک. کوم کسان چې فساد کوي غوته سزا ورنکړل سي، فساد هیڅ وخت نه ورکیږي او نه دی په توان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دیار لس ولسوالۍ په ټولیزه توګه له کارل ویدلې دي، او ډیری اوسیدونکو د ولسوالیو پر ځای خپل دولتي او دفتری کارونه د غزنی په مرکز کې خلاصوي. خو ویل کیږي چې دلته دغه کلیوالي خلکو ټول کارونه دا بډو او فساد په بدل کې ورته خلاصي جي.
په غزنی کې لیداری فساد شکایت په کونړ کې اوشمیر ل ټلیفوني شبکو شکایت لري. په دې اړه کونړ روح الله انوري راپور لري.
ابراهیم د مرکز اسد آباد اوسیدونکي خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې لپاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي، خو دې وای دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې لپاره چې زه نت استعمال کوم بهر راوته بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي ترڅو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پی وکړو شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکونکي د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپل سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبرې کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
اریو شبکه خپل پیګج اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ، دا رښتیا 3G دی کنه دی؟ یو انتن یا یو رات په ټولو اسدابات کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورک په موبایل کې همغه حدود د اسدابات رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتون نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاو د سمر راډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق ازادي رادیو ته ویل چې خپل وزارت ته د غستون زره سوالي او د ټلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړي چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په دې کې ټول شبکې او هغه واده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په دې کې ټول شبکې او هغه واده
خلک وای. د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالي ژمنی کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لومړی به د کرکټ حال درکړم. په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې 15 اوورونه شوي دي. سریلانکا بیټنګ کوي، 115 منډې جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي سوسېدلې دي. او بیا هم تر ازادي او اوریدونکو پروګرام مخکې بلخ ته مخه کوو. د لرغونو سیمو په خپل سرکندنه او د پخوانیو آثار و قاچاق په بلخ ولایت کې لومده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په نامنو ولسوالیو کې په لارغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو د قاچاق او د باستاني سیمو د خود سره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهارمولک ولسوالیو کې سره لدې چې باستاني سیمې په خود سره توګه کیندل کیږي او د هغو آثار په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کورونه هم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه،
نه مشکل موجود کې د برابرش قرار دارین بیشتر
لکه مستونز سره چې مو مخ یو هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی صحت په خود سره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د اعتقاصر او قاچاق او د لرغونو سیمو خود سره کیندنو د بلخ ولایت فرهنګان هم اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمې په هغه ساحو کې په خود سره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثار او قاچاق طالبان هم تر سره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کډراف شو چیز میکنه.
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلي حکومتونه یې باید مخنیوي وکړي. اکثرا دا کار د طالب استوالو تر ولکې لاندې سیمو کې تر سره کیږي او دا جدن یو د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني آثارو امنیت د خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قوماندانۍ وایي چې اکثرا لرغونی سیمې د طالب استوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د آثارو قاچاق هم په همدغو سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې هلته ډېر شمېر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه وایي
په خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثارو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستانی توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحې دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیبزی، مزار شریف.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالي او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره وورو خو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو.
ډېره مننه. لومړی سلام وړاندې کوم افغانستان کې موږ افغانستان
بله د شون کو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغوز د کونکو لپاره یاد د شونځي ولپاره بسنه کوي. آیا کافی د ورته د شمیر کنا ضرورت ست؟
نه دغه شمیر شونکو زوش اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شونکو ته البته رسمي بسنه کوي ضرورت لرو. خو هغه بستونه چې مشتل مالی وزارت له خوا اخیستل کېږي چې دغه بستونه زموږ نیازمندې تکافور نه کوي او موږ اویا زره شونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل شونکو د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شونکو استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شونکو د قرارداري معلم په توګه هم مقدموو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندې پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنې کولای شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی له شکر سلیمه نه خو کولی چې دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم نور کلمه زموږمندي پوره وکړي.
مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولای سي یا د نیمګړتیا پوره کولای سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان پلاس کیسته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چیرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او معرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بحثونه، موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه
مشته
اختصاص
ورکړي. بله مېرمن نزهت، بلا شکه چې تاسو ویل چې او یا زره شوونکو ته ضرورت ده، دا یو لوی رقم دی او فکر نه کوي چې د دغه نیمګړتیا سره د شونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟
بلا شکه چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب. موږ کمش برو دی برخه، اما موږ جنبی برنامه لرو او دغه برنامه د تطبیق په نتیجه کې موږ دغه مشکل تر یو حد پورې دغه ستونزه حل کړې ده.
خو
دغه موضوع تعلیمي تطبیق باندې خپله اغېزه لري. موږ زده کوونکي په ځینو برخو کې در خورستان تا دین استیمو که استادارو تا یا شون که تا ارتیا لری، خو موز دین جانبی برنامه هم لرو که در دخو برنامه در تدبیق لاری موز دخ مشکل حلو. در مثال پتوگه موز پراوان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه به تدبیق تر الان لرو که پدخ برنامه که موجود شهیر استاد ربانی محصولین در دوائم تحصیلی کال که موجود معلم پتوره موجود استخدامه اون. البته دقا معلمون تا که رضاکار معلمین دی موش ماش نوست و خو حقوی که کاری تجربه زمینه و هم دارنگه د دې مشکل تر یو حد پورې هم کو او دغه ستونزه تر یو حد پورې د پای ته کېدو.
بله مېرمن نزهت، لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله، هغه شوونکي چې فعلاً سته برحال دی پر خپلو پوستونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې، یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوې پوره کړی سي؟
د هغو معلمینو رسمي حق ده هغوی ماشی موش ده هغوی ماش میاشتی پا میاشتی هغوی تورکو او همدارنگه هغوی اخبال قدم او بس تمالخی، یعنی ده هغوی قدم ده دوی کلونو ترمند ارتقا کوی او ده تنزو کلونو یا ده نفت کلونو ترمند ده هغوی بس ارتقا کوی. سلی چه ده موش ده شون که قدم او بس ارتقا کوی نو ده هغوی ماش که
یو مثال را کولای سي چې مثلا څونه د دوی ماشونه څومره دي او څونه ارتقا کوي؟
دي یو شون چې ماش کله چې د شپږم بس په پنځم قدم کې استخدام کیږي شپږ زره افغانۍ د هغه ماش کیږي، او کله چې دسم قدم واخلي په یو قدم کې د هغوی معاش د 250 افغانۍ نه تر 500 افغانۍ پورې د هغه شونکې ماش لوړیږي، او کله چې د هغه بس انتقا کوي د 200 افغانۍ و تر 200 افغانۍ او همدارنګه دغه شمیره لوړ کړي د هغه ماش لوړیږي، او کله چې نور بسونه او قدمونه واخلي د هغه په ماش کې.
بله میرمن نزهت، آیا فکر کوئ چې دغه مقدار ماش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خو موږ نور امتیازونه هم دي
مننه کوم میرمن اسد زه غوړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کوم امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پر اساس نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یو اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غوړم د دوی ستونزې ور بیا تاسو هغه ته جواب وست.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان، د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زمون په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړې دي وا هم په ځینې پاتې شوې، ټوله په ټولو کې پاتې راغلي دي. که زمونږ دغه پیغام د تاسو څخه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نصرت، هغه یو بل اوریدونکی به هم راوخلو ځکه ورته ستونزه لري او پیغام لري، بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق، ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. ولای ک ټول شاجوی سرپناه ځای لرو، ولای ک سین فن فایق کور کې تراڅي قسم خدای ک دي سرپناه ځای، ولای ک لرو شواړو فل سلام کور نن دلته فن فایق راته نن دلته فن فایق راته زره دا ته ځا خو هیڅ کوم چې مرشد استاد په اصول کې مشه نومرم ذکر کی تلار مو استاد او تو نه پر ورونه یغ استادان سر په نازای کوایلای کلر کسم په خدای دا په کسم د توک سپم سای کو کتلم سم پراتو سر په نازای کوایلا کلم لزلت ما دا خوایشت سمست سر په نازای را کریم تشکر.
بله امیر من نصحت غوړم هم دو خستون زو ته په پام سره اگر چې موږ نور ستون زیو شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خو خدامو د بیلګه په توګه راوښتل په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم ماش کم امتیاز یا تا نه امتیازات شکایت کوي. که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتر معلومات دي چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبا ورځې ټولنه جوړوي. نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزه نه لري، اقتصاد یې سم نه دی، امتیاز یې سم نه دی، امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي، نو په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي، تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي، ځکه ټولنه روزي دوی بلاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي، نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ژوندو څخه د ښې روزنې تمه ولرو؟
دغه شته د شول کو د ماشونه او امکاناتو کمی خموش پاتیس کې خپل منفي اغېز لري. خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلې کېدو لپاره موږ د حکومت تر رهبری کې ډېر لوبي هم کړی دی او موږ لوبي تر اوسه پورې هم جریان لري. تاسو په دې چې رئیس د جمهور هم وعده کړی و تاسو چې د معلمینو معاش یو څه لوړ شي، موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره په جدي توګه جریان لري تر څو چې موږ وکولای شو د خپل د لوبي ملاتړ د زموږ معلمینو معاش یو څه لوړ شي او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه کوي چې هغوی قانون لري او موږ موږ دلته ډېره پاملرنه نه کوو. هغه ورور ته زه وایم چې موږ د خپلو ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله او موږ د هغوی مشکلات حسوو او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلونکي کلونو کې د خپل معلمینو لپاره تفیده منده نه بلکه به هغوی لپاره یو آماده او جوره شوی اپارتمان هغوی که تخیمه و لازم موږ د پوهنې رهبری تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونکي ستونزه د سرپناهۍ له بابت څخه یو څه حل شي. زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي زره کافي د لومړګانې د خپلو معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې. خو موږ په دې برخه کې د خپلو معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو سفیدو نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مشت د کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي. نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپلو معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسکاس له لورې هغوی ته توضیح کړو ترڅو چې د هغوی د بسترپناهي ستونزه په اساسي توګه حل شي.
بله، او یو بل اوریدونکی به م راواخلو، بیا به خپل سوالونه ختم کړو. په دې سره
السلام علیکم. نو جان مد ننګرهار ولایت کیسی دو دو ولسوالی کې د کانسری فراشي او د سمرخېلو ترمنځ دموکراسي دلته د سمرخېلو علي لیسه کې سماره دي ترڅو د مخامخ دلته د معلمان خو د کوونکو څخه کې کنا او نور سامان خورچ غواړي زم کامیابو په بوله کې په دغه باندې ورجاړي قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کې بچو ته زمونږ زګړه نه کوي وزارت یې معرفت نه مخېله کیږي چې دغه معلمان د دې ځینې تبدیل ګلری کې او حیات راولېږي چې زموږ سرنوي فرانسین کې اندغه ماشومان پر مخ وړي چې لکه چې دغه وزارت ماري چې کوم مشران دي ازادي راډو سره دي ملمانی کې او دلته دي موږ سره دي تاسوستون دا حل شي. سلام.
بله مېرمن نزهت، دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغه امکاناتو یا د نه امتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا په خپله فساد لپاره زمینه برابرول دي، حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه او داسې راپورونه تاییدوي یا نظرات ستاسو؟
ولې نظرات ستاسو؟ بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي خمسګانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپله نظارت ترسره کوي، خو موږ له خپل شخروندۍ څخه دغه خو خپله مرسته کوي ترڅو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګو کې ګوري او په هغه موارد کې یا د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضا سره شریک کړي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي ترڅو چې د ښوونکو څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهنې ریاستونو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامت اوسئ. سلامت، مننه تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، زموږ خبرونه هم دومره و، هیله ده چې تاسو هم اوریدلې وي او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسو نورې ستونزې هم راواخلو او له اړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تایروشان همکاري سره کوي. مننه ځینې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 00420 02-21-21-21-15.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو.